السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریپا دغه پروګرام کې چې تر 3 بجو دوام کوي مایکروفون ستاسو د ملالی بشیر په قربتوب در تخبریږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سره ټکی تمه ده نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي دغه بحث د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي ریپورت په اساس کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل ټول تمرکز یې پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي او د سعودي عربستان پادشا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ پوره خبرونه تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورت په اساس کیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تادامي چې یاماماتو دغه رپورت وړاندې کړي ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د رپورت په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیات اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې ناسمې امنیتي وضعې په انساني تلفاتو سربېره زیات خلک بېکوره کړي هم دي ښاغلي ګوتیرس ویلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره یې په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغوی د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل د ملګرو ملتونو سرمنشي تېره اونۍ کابل ته تللی وو او هلته یې له رسېدو سره سم وویل چې ملګري ملتونه به له کړاوونو او سختو حالاتو ډکو له افغانستان سره پاتې شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول تمرکز یې پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي ښاغلي غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي
ډېر سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسېدلې دا ادارې کې باید اساسي بدلون راشي
ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې د افغانستان د شمال شرق زون امنیتي چارواکي وایي د تخار د خواجه بهاودین در قد لارې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده د پامیر شلمې قطعې ویاند غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې تصفیوي عملیات پرون پای ته رسېدلي او د پاسنۍ لارې په خلاصېدو سربېره دیارلس وسلوال طالبان هم وژل شوي او ولس نورې ژوبل دي د تخار په خواجه غار او خواجه بهاودین کې اوړ مورس څو سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې طالبانو ادعا کړې چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې درې پوستې نیولي او دولتي اسکرو خبرونو ته د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ محمد بن سلمان د دفاع وزیر هم دی دا خبره د سعودي عربستان خبری آژانس نن د یو شاهي فرمان په اساس خبره کړې ده د سعودي خبری آژانس د خبر له مخې پادشاه سلمان خپل 50 کلن وراره محمد بن نایف له ولیعهدۍ مرستیال لومړي وزیر او داخلي وزارت لري کړی دی دوبۍ میشتې العربي ټلویزیوني شبکې ویلي یو 10 کلن محمد بن سلمان له امریکا متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې لري او په سعودي عربستان کې یو بانفوزه کس دی چې د یمن جګړه هم مخ ته وړي د هغه د انتخاب لپاره په رایه اچونه کې سلطنتي شورا له 3 مثبتې رایه وکارولې محمد بن سلمان په داسې حال کې ولیعهد کیږي چې څه وخت مخکې ایران ته د جګړې د غځولو ګواښ کړی و د تاجکستان چارواکو ویلي دي چې له 40 کلونو کم عمره کسان نشي کولای چې عربستان ته د حج د زیارت لپاره ورشي د تاجکستان د مذهبي چارو کمیټې چارواکو نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه یې ځکه کړې چې د سعودي عربستان چارواکو د حاجیانو په ورتګ محدودیت لګولی دی د دغو چارواکو په خبره د دې لپاره یې دغه پریکړه کړې ده چې نورو لوی عمر لرونکو کسانو ته د حج د زیارت چانس زیات شي خو ځینې منځنۍ آسیا هیوادونه فکر کوي چې دغه پریکړه د دې لپاره نیول شوې څو په ځوان نسل کې د تندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي په وروستیو کلونو کې عربستان ته د زیارت لپاره د حج د زیارت لپاره د بیلابیلو هیوادونو د اتباو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه لګول شوي دي تیر کال عربستان دغه هیواد ته د حج د زیارت د ورتلونکو د عمر په اړه باندې یو پریکړه وکړه چې له 15 کلونو کم عمره کسان نشي کولای حج ته ورشي او د بلجیم د کورونیو چارو وزیر وی تیر شپه د بروسل په مرکزی مترو کې د یو شکمن انتحاری حمله کوونکی په وژنې سره د یوې لوی چاودنې مخاوني ولا. جان جامبون نن رسنۍ ته وویل چې عسکرو ډیر خامل وکړ او په دې اړه د سیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully we have had
موږ د غپی خطر شپه تعقیب کړل. لنیکه مرغه په سیمه کې امنیتي ځواکونه موجود او ښه عمل یې وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کوو. د ریپورت لمخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې په 2014 کال مارچ میاشت کې د بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودیدل او 2 کسان یې وژل. د تازه پیښې وژل شوی عامل 2 کاله عمر درلود چې د بروکسل ښار د گاوند مولینبیک اوسیدونکی و. د پاریس او بروکسل د 2015 او 2014 کلونو د حملو عاملین هم د همدې مولینبیک سیمې اوسیدونکي بلل شوي وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ملالۍ بشیر په کوربه توب تر دریو بجو د مایکروفون ستاسو پروگرام وړاندې کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
مایکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو راپور در سره شریک کړو. ل راپور وروسته به زه در سره د نن ورځې موضوع شریک کړم او ستاسو نظرونه به هم د موضوع په اړه واخلو. په کندوز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولې دی چې غوښتل یې ځانمرګي برید وکړي. د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل سوې ده. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې په تور یو کوچنی نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د ځان وژن کې حملې په تور دی یو 12 کلن ماشوم د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه 12 کلن ماشوم عصمت الله نومیږي او د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی چې څو موده وړاندې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و. د اسمت الله په نوم دغه ماشوم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې په دیني مدرسه کې دیني زده کړې کولې، خو په مدرسه کې د ښوونکي لخوا ورته د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده او دغه ماشوم یې ځان وژونکي حملې ته چمتو کړی و، خو دغه کوچنی له مدرسې څخه تیښته کړې او د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې د پولیسو منګولو ته ورغلی دی. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې نوموړي ماشوم ته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مولوي نصرالدین مشهور په زکی لخوا په دیني مدرسه کې د ځان وژونکي حملې روزنه ورکړل شوې ده.
قبل نه کې دو مرکز کې در امام صاحب و در ارچیب و در اثر ضربات هوایی منعدم شد و از بین رفت.
په دشت ارچی او امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبان یو 2 روزنیز مرکزونه موجود و، خو هغه د هوایي بریدونو په پایله کې له منځه ولاړل. خو دوی د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او په مدرسو کې ماشومانو ته د تروریستي حملو په برخه کې روزنه ورکوي، خو که بیا دغه مدرسې ویشتل کیږي نو بیا خلک شور ماشور کوي چې تاسې دیني مدرسې په توپونو او تیارو ولئ. په ورته وخت کې دغه ماشوم خپل نوم عصمت الله او د پلار نوم ناصر ښیي او ځان د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د حزب الدین د کلي اصلي اوسیدونکی معرفي کوي. وایي چې دی د خپل 2 ورونو سره د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې دته د ښوونکي لخوا د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی د ورونو سره مې از مدرسې ته ایمان صاحب ته هغه راته وي چې هلته مدرسه ده ښه سبق وایي یا مولۍ زکي او تر لنګې رکوم چې هغه راته وي بیا هغه شکرې راولګوله په دغه ځای نه تې راته وي بیا ګوته چې زه بیا مې انتخارۍ ده خړ واسکټ د ما په کچه جوړ وه لارایې د مټ وایي چې ورغلې او زې ته وایي چې بیا لاړې مړ بسې څه خبره ده جنات دی ار شای چې خره مغستاش نه ګلون دی بوختی دی
بسمت الله زیاتوی د ته په مدرسه کې خون کې ویلی وو چې دولتي ځواکونه ټول کافران دي تاسو پر هغوی باندې ځانوژن کې بریدونه وکړي او ځانونه شهیدان کړي
او تربیه کولی یه چه دولت با دا ورزی و دست بکوی وی اغا کپیرون دی منزون اینکا و دستون اینکا ظلمان خلق دی و ورزی پی جنات پیده که دا خویسته خویسته بود که به مخصان به طالبان بطلد یا به مخت مرسیسکل با نسپرسا یا به الاخره سیسپرسا دای به موبین تکو مرسیسکل نبام نسو خود دیده ارا کم بکوی او سنوی بکو کولی ار کار برو بکوی
لدې وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلی وو چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته پکې ځوانانو ته د ځانوژونکو او ترهګرۍ حملو په برخه کې روزنه ورکول کېږي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په کندز کې ماشومان د تروریستي او ځانوژونکو حملو په تړاو نیول کېږي، ځکه له دې وړاندې هم د کندز امنیتي ارګانونو یو شمېر کم عمر لرونکي ځوانان د بېلابېلو ترهګرۍ بریدونو په تړاو نیولی وو، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له ازادي راډیو څخه مایکروفون ستاسو خبرونه او ریوام اوریدل چې په کندز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د مایکروفون ستاسو خبرونه په خوا د یکشنبې په ورځ د سهار له 8 تر 9:30 بجې خپرېده، اوس هره چهارشنبه پر دې وخت وړاندې کیږي. نن پر دې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. لکه مخکې چې مو واورېدل، په کندز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع داده. کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګړې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت درځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس اله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځۍ ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر فیسبوک هم موږ ته خپل پیغامونه پریښودلی سي. همداراز موږ در سره دغه موضوع هلته هم شریکه کړې ده چې د ازادي راډیو پر پاڼه پرته ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې کوچنیان د سخت دریځو لخوا پر ملکي او امنیتي کسانو د حملو لپاره کارول کېږي. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم لکه مخکې چې ما وویل له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اورېدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته سره شریک کړو. لومړی به در سره د اوریدونکو تر اخیستو مخکې د تلیفون شمیرې شریک کړم. شمیرې دا دي چې 0 5 5 5 0 9 9 2 0 3 5 0. یو ځل بیا درته شمیرې تکراروم: 0 0 0 8 2 2 5 5 0 9 9 2 0 3 5 0. که غواړئ له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع شریک کړئ نو ودغو شمیرو ته زنګ ووهئ. اوس موږ لومړی اورېدونکی اخلو چې را سره پر لیکه دی. سلام علیکم اوریدونکی، را سره پر لیکه دی، ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده. مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مننه، تاسو څنګه یاست؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. پر دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ چې پلار او مور څه ډول کولای سي خپل کوچنیان له سخت دریځۍ څخه راوګرځوي او هغوی وژغوري چې سخت دریځ د خپلو اهدافو لپاره ونه کاروي.
نیژلی وي دوی باید د خپل بچې دغه تعقیب کړي، دوی خپل بچې درسونه تعقیب کړي، هغه ځای تعقیب کړي، دا څنګه ځای او څنګه ځای دوی ته درس ورکول کېږي، د کومې خوا ته خبرې ورکول کېږي. دا خو هم یو ډېر د مور و پلار طبي کېږي او واده ډېر حق لري چې هلته ځای انا یو سلام داسې نامه چې تصور د بچې د لپاره هم منظر د غیر د نور کاردی اخیستل کېږي. دا خو نو د نظر هم نه روکار دی او د قرآن د نظر هم نه روکار دی او د بشریت د نظر هم نه روکار دی چې په کوچني ماشومانو کومور نه دي.
ډیر زیات مننه ستاسو د نظر څخه. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو یې؟ د کندهار څخه زحمت پر کوم تاسو او د راډیو آزادي ټول هغه کسان چې راډیو آزادي اوري ورته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. تاسو سلام څخه کوم چې بغواړم هغه موضوع باندې یو څه روښنايي واستوم. تاسو
مهرباني وکړئ ساحل صاحب.
دا کم کار کړی دی دغه د یو د سکرین ماشین په ولې هر څوک د اسلامي څخه چې خلک هغه مدرسو ته چې زکو سیاسي دا چې دا خلک یګانه خلک چې د دې څخه ډېر یو بد استفاده کوي او دا معمولا داسې ونه شي چې یو رواج وګڼي ځکه دا د جامع تر تاثیر لاندې دا خلک راځي او هیڅوک بیا داسې نه کوي ځکه دا یو خو یو اسلام نړیوال څه بدنامي یې بل خبر نه دا و چې دا یو رواج یو دستور ګرځي کچېرې حکومت په سخت توګه سره دا ونه غندي دا به یو راتلونکي خلکو ته یو میراث پاتې شي ځکه چې دا بر خلک ورته راځي کېږي نن دغه یو لسکلن ماشین نیولې دي سبا یو بل څوک سبا یو بل څوک داسې دنیا راز څخه په خاطر باندې د اسلام د فرضیا څخه یو بل بد استفاده کوي.
ډېره مننه ساحل صاحب. مور او پلار څه ورکولای شي؟
ما په نظر سره دا غیر ډېر شدید عمل دی. دا بيخي شدید عمل دی. دا افراطیه ډله ده. اصلا دا افراطیه ډله ده چې د نورو هیوادو څخه سپورتي ځاګړې سره دي دا هدف تر سره کوي نو بیا په دې باندې د اسلام چې هم در سوالان راځي دا خپل طالبان هم تر سوالان راځي خپل دایچ هم تر سوالان راځي هر خلک تر سوالان راځي نو باید دې ته اجازه ورنه کړي چې کومه د دې کمپنۍ باید معلومه شي د کومه ځای څخه پوتیز د کومه ځای څخه ایمایکیر او کثیر دا کسان ول چې دغه باید حکومت څخه په خاص ډول ډیره غوښتنه دغه چې د دې باندې ډیر د دې سمات وشي او باید دغه په سخت سزا سره ورسیږي. کوم مخافه مجازات ورته ټاکل شوی هغه مجازات باید ورکول.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. تاسو نظر مو واورید او زموږ اوریدونکو هم واورید. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه ومنه فضل هدي ورداګ له ورداګ ولاړ.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
نو بعد وختونه چې کوم کور چې شوای دی دا د مو په نظر باندې ښه کار نه ده. نو دا څه دی چې دا ځون په کاسي ورګون یو غوړي چې یو چې شای جوړ کو په یو مورید باندې کار وکړو. بعد وختونه چې د مو د توسه ملک داسې یو بهرون ته کاشکی چې هغه بهرون د نوړ عمل یو زیاتره داسې کده سي پر رستي په کې کې باندې.
بله زموږ رابطه د عبدالهادي وردک سره قطع سوله. متاسفانه یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو تاسو ستاسو میکروفون خبرونه اوري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ځان معرفي کړئ.
او خلیل خانم د کابل ښار په تماسیم.
مهرباني وکړئ خلیل خان صاحب، د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه دا دغه ما نظر هم دغه دی چې بهره دغه داسې نه کېږي چې هر کوچنی پسې یو بوري وتړو مور پلار چې ته چېرته روان یې چېرته څه به کوي. دا زموږ د ملایان کار دی چې ورته تقریب وکړي چې دا کومه افراطي ډله ده ورته محکوم وکړي چې د حکومت ته وایي چې هغه په دارو
ډیره مننه خلیل خان صاحب. ستاسو نظر مو واورېدی. یو بل اوریدونکی هم را سره پر لیکه دی چې اوس به یې ږغ واورو او نظر به یې واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله در شپه.
وعلیکم سلام. تاسو څوک خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. مهرباني فراهی صاحب، موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ژوندی اوسه موضوع مو ډېره ښه او په زړه پورې موضوع ټاکلی ده. دا یوازینی پېښ نه دی افغانستان کښې، داسې پېښې زیات تر مابین شوي دي، خو موږ خواشینی چې دا سنور بطان منفي یا مثبت لور ته روان دي، خو دا د ماشومانو هم په دغسې پېښ کښې راښکلي.
بله، د فراهی صاحب سره فکر کوم زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. موږ غواړو چې تاسو د همدې موضوع په اړه چې درته اعلان مو کړی دی خپل نظر شریک کړئ، چې دا ده چې کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د شاګردۍ لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سختدریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي. همداراز د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي، حکومت څه مکلفیت لري او په دې کې ملا امامان څه مسؤلیت لري؟ پر دغه موضوع مشخصا که تاسو را سره خپل نظریات شریک کړئ موږ به یې خپاره کړو. را سره پر لیکه یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو څوک یاست؟ ځان معرفي کړئ او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
ګل زړسپان یم، د کندهار ولایت ته مو اړیکه نیولې. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلام وایم په دې هیله چې جوړ به یاست.
مننه زړسوان صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو نظر داسې دی، باید هر څوک چې خپل ماشومان مدرسو ته استي یا هم نورو ښوونیزو مرکزو ته استي، باید خپل ماشومان یو داسې ښوونیز مرکز ته واستوي چې هغه دوی ورسره پېژني، یا هماغه ځای ور معلوم وي، یا هماغه خلک سره شناخت ولري، هماغه استادان پېژني. باید په خپلو ماشومانو پسې پوښتنه وکړي د شاره خوا د چا د ماشومانو څخه کومه استفاده کوي، دا د دې ماشومان زده کړې کې واقعا که په مدرسو کې د نورو ترارګرو له خوا څخه روزل کېږي. خو ډېره د خوښۍ خبره لا هم دا ده چې دغه ماشوم نیول شوی دی، د ده ژوند هم وژغورل شو، د نورو مسلمانانو ژوند هم دا دی ژغورل شوی دی. خو زما د مور او پلار او د کورنۍ د مشران څخه دغه هیله ده، دغه غوښتنه ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانه سي، که د افغانستان څخه بهر هېوادو ته ځي هم د بهر هېوادو کښې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هېواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي، همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي. نو زما د کورنۍ د مشران څه دا هیله ده، اصلا مسؤلیت د مشرانو چې باید دغسې ښوونیز مرکزو څخه چې دي هېڅ معلومات نه ورباندې لري، هغه غلطې استفادېږي
ډېره زیاته مننه زړسوان صاحب، ستاسو نظر مو واورید. اوریدونکو تاسو کولای سئ پر سکایپ هم له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکی آزادي. موږ به ستاسو نظرونه واخلو او له نورو اوریدونکو سره به یې د همدې پروګرام له لارې شریک کړو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم مو راته ووایست او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
امیرالله زدرانی ما د خوست ولایت نه.
مننه زدران صاحب، تاسو خپل نظر شریک کړئ د موضوع په اړه.
د موضوع په اړه به دا درته ووایم چې باید یو ماشوم چې کله مدرسې ته لیږل کېږي، باید د مور او پلار له خوا یې ښه څارنه وشي، که نه زما زوی څه کار کوي، مثال په څه ډول باندې درس وایي. باید ماشوم چې رخصتېږي مور او پلار باید ډېر پوښتنه وکړي چې تا آیا په رښتیا دیني درس در کول کېږي او که نورې کومې دنیاوي لوبې در زده کېږي. نو دا ټولې نړۍ ته ښکاره ده چې یو شمېر هېوادونه زموږ په هېواد کښې سوله او امنیت نه شي زغملی، نو باید کلکه څارنه وشي، جدي پوښتنه ترې وشي ماشوم څخه. باید په رجسټر مدرسو کښې دی خپل ماشومان داخل کړي، غیر رجسټر مدرسو کښې اکثره داسې کارونه کېږي، داسې په سیمه ییزو مدرسو کښې دا کارونه ترسره کېږي. باید مور او پلار چې غواړي چې په خپل ماشوم باندې دیني زده کړې وکړي، نو هغه ودې غواړي چې ښار ته که نه ښار کښې مدرسې پرې ووایي. نو داسې اکثره مدرسو کښې دغسې پېښې رامنځته کېږي، نو درسونه نه شته. زما خپله میوالان دي، خپله مې دغه خبرې اثرې هر څه لیدلي دي چې درسونه نه شته دي، بس د مین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي. نو هغه خو د ښو بدو توپیر نه شي کولی، که ښه ورته ووایم نو هغه کوي، که بد ورته ووایم هغه د وړو ماشوم په ذهن کښې هماغه خبره راڅخي. نو باید زمونږ ګلالیو ماشومانو څخه داسې ناوړه استفاده ونه شي، خو د ټول افغانان پوه شي، ټول پښتانه باید پرې پوه شي، ټول مسلمانان پوه شي چې ماشوم څخه ناوړه ګټه اخیستل دا په اسلام کښې هم نه شته، نه په پښتو کښې شته، نه په افغانیت کښې شته، نه په بل چی کښې شته. موږ او تاسو باید خپله د دې غڅه ځان را وباسو.
ځدران صاحب مننه ستاسو نظر مو واورید. زموږ یو بل اوریدونکی د زرسوان صاحب په نوم باندې وویل چې سخت دریځ اسلام بدناموي او کوچنیان کاروي، نو په داسې مواردو کې موږ لیدلی هم دی چې مور او پلار په خپله غواړي چې خپل کوچنیان و داسې مدرسو ځایونو ته ولیږي چې هلته دوی پوهیږي چې ښایي د دوی کوچنیان سخت دریځ سي. په دغسې صورت کې حکومت څه کولای سي؟ بله، زموږ تماس د متاسفانه لزدران صاحب سره قطع سو. تاسو کولای سئ اوریدونکو چې له موږ سره پر سکایپ باندې تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته د رادیو ډاټ ازادي یا رادیو ټکی ازادي. یو بل اوریدونکی لرو چې شاکر صاحب نومیږي او د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولی دی. شاکر صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. د موضوع په اړه مې نظر دا دی چې ګوره، سړی تعجب کوي میدان وردګ چیرته دی او فاصله یې فکر وکړي امام صاحب چیرته دی او ماشوم زی د دې ځای نه امام صاحب ته د درس لپاره. زه تاسو ته بل مثال درکولی شم. زه خپل د لغمان یم، ګرچه کابل کې اوسیږو خو بیا معلومات لرو د دغه ولایت نه په یو کیلومتری کې یو مدرسه جوړه شوې دغه دوه درې کاله مخکې. تاسو باور په خدای وکړئ سل یو سلو شل نه سل نه زیات همدغسې ماشومان د سریپول نه راغلي په لغمان کې دلته مدرسه جوړه کړې درس وایي. دولت پې خبر دی، ټول پې خبر دي. دا باید هم استخبارات څه کار لري تعقیب څه چې دا سره هم حساب دی چې د بل ولایت نه خلک راځي د تبیکې دوی سره هم درس وایي. دا چا څه تعلیمي نصاب یې څه دی او سره هم د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي. نو دا ټول پوهېږي چې د دشمن د کلاس دی او د وطن دشمنان دغسې ماشومان غولي یو ولایت نه بل ولایت ته د وطن د ورانولو په خاطر یې تربیه کوي. نو دولت مکلفیت کوم ځای کې چې دوی خپل حاکمیت لري هغه ځای کې خو دې بند کې خیر کړه مخالفینو ساحه کې نه کېږي. نو ما تاسو ته مثال د لغمان درکړه ولاکه څوک پوښتنه وکړي دا اوس درته ادرس هم درکولی شم. دا مدرسه فعاله ده، سریپل نه خلک راغلي په لغمان کې. دا همدغسې
بله، تاسو وایست چې ډیره فاصله لري، خلک د تر ډیرو واټن وروسته بیا ځي نورو ځایو ته خپل کوچنیان هلته داخلوي په مدرسو کې. او ستاسو ادعا دا ده چې حکومت هم باندې خبر دی څه نه کوي. نو په دغه صورت کې د ملا امامانو څه دنده ده چې باید د دغسې خلکو مخه ونیسي چې د اسلام په نوم باندې سخت دریځي خپروي او اسلام لکه مخکې چې هم زموږ اوریدونکو وویل اسلام بدناموي. په دغه صورت کې ملا امامان څه کولای سي چې حکومت نه لاس کار کیږي؟
ګوره خورې، زما اصلي مطلب خبر رانه پاتې شوله. مطلب مې دا دی چې لرې ولایت ته په دې خطر وړي چې دا مور پلار یې تعقیب نه ورسي کولی. دا د پلارو د مور د کنټرول له بازې سریپل ګوره، لغمان وګوره، سید آباد د وردګ ګوره، امام صاحب ګوره. ګوره دا ډېرې غټې فاصلې دي. دا مور پلار نه شي کولی د وردګ نه امام صاحب دا تعقیب کړي. دغسې وړي دا یو پروګرام دی. زما په نظر دغه د وطن د دښمنانو همدغسې یو پروسه روانه کړې ده چې همدغسې سخت دریځۍ ته دغه ورکړي، اسلام بدنامه کړي، همدغسې د حاکمیت په ضد خلک وپاري. نو دا ځکه زما خو شخصي نظر دا یو ولایت نه بل ولایت ته وړلو مطلب همدا دی چې مور پلار هغه تعقیب ونشي کولی. د سریپل نه څنګه په لغمان کې هغه تعقیبولی شي؟ نشي کولی، امکان نشته. د دوه دورې ورځې د لارې فاصله ده. نو همدغه پروګرامونه دي. زه وایم چې زمونږ مرکزي حکومت باید په ده کې لږ ځان به اداره کړي او دا دغه ځای کې چې د حاکمیت لاندې دي دا باید تعقیب شي. دغسې مدرسو داستن اجازه ورنه ورکول شي.
ډېره مننه. مننه شاکر صاحب، ستاسو نظر مو واورید، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی پر لیکه لرو راسره به اوس خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړئ. مایکروفون ستاسو، خپرونه ده. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. ویریم د زابل ولایت څخه. تاسو خپل نظر شردم اول. ما نظر دا دغه مور پلار چې کوم ماشوم لري دی یولس کلن ماشوم بېخي بزوم په ټیټه سویه کې د درس به دار دی ویل کېږي که په کور کې هم دا درس کېږي. د خپل کړي د امام هم دا کېږي. دونه لږ ارته وانې وایي چا ته ضرور نه ده چې د یولس کلن ماشوم واستوي. بیا به خصوصا چې اصلي د افغانستان حکومت اصلي په دغه تورو کې د افغانستان ډېر بنسټونه دي، مدني خوځښتونه دي، بېخي ډېر بنسټونه موسسې. دا ټولې دغه د اسلام کوم د افغانستان کښې دغه د اسلام په نامه درس ویل کېږي. دا د دین دیني زده کړې دغه دیني زده کړې په افغانستان کښې داسې دي چې د پسلو کې مثال 80% د غدنیز دکو ته په شخص سره وګوري ټول افغانان د غدنیز دکو کې هغه په دې وجه چې دلته ټول د غزمور ځانه سره د اسلامي ځانه په دې وجه باندې ټول دوري ګرځي د حکومت سره د واک سره دوه خلکو اخستل په دې وجه کې اخستل شي د غدنیز دکو مرکزونه د حکومت جوړ کړی وای څه نه څه باید جوړ کړی وای یو بل نسخه جوړ کړی وای یو بل بنسټ جوړ کړی وای څنګه ته لاسو پوری کړی وای نو به د خلکو توجه د حکومت سره ګرځېدل اوس دغه واک پر دوه خلکو نه اخته په لرې فرد سیمه کې په اړه سیمه کې جوړ کړي د دې په دولت په مرکز کې جوړ کړي حکومت حال نه په لرې مثال په لرې فرد سیمه کې خو به خي زخ په لرې د زازر په زابل ولایت کې دا سیمه نه شته مدرسې جوړې شوې دي په دغه د دین د ځکه کوم نماز جوړې شوې حالت دا نور کارونه کې کېد لکه دا اوس تاسو یو د سکرین ماشوم په دغه کې امام صاحب ولسوالۍ کې په اړه ورته دا خصوصا اصلي درمتي اصلي مهم ته چې دا دلته چې دا سیوا کوي د افغانستان د واټو د افغانستان د خلکو د افغانستان علما اوس دا واک خپل شوی د دوی واک نه لري د خپل ځار
زه
هیڅ په مرکز کې ورته کړی وای او حکومت ورته کړی وای و دا د نيز د خو ته دلته یو دور د لږ ما د لاس پوری کړی زه خلکو خالي نظر اوښته وای نور خپل خلکو جوړول خپل خلکو کول خو بس ټول ګرنټي دلته ده
ډیره زیاته مننه زهیر صاحب تاسو نظر مو واوریدئ یو بل اوریدونکو پر لیک را سره دی مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
هدایت الله د غزین غواړم د موضوع پر اړه تاسو خپل نظر لته شریکم
مهرباني وکړئ هدایت الله صاحب
نظر مې دا و تاسو مشهور شئ مور او فلار باندې څو کړي مور او فلار تاسو د خپل بچی په شاکه والی چې خپل بچای تعلیم کوي هغه د افغانستان راتلونکي جوړ کړي متاسفانه تاسو ګورئ چې مکتبونه د مکاتب کوم دي چې نه متوسطې سدای له شي دا په یو نوم اشکالو دي شکل نه اشکالو باندې تاسو ګورئ چې هغه باندې کی ماشینه د ډول کیږي هغه ته کیږي چې تاسو ماشینه د باندې لار نه ماخلې دا د مکمل لار نه راوړې او دا ته باندې توار کړي دا تاسو ګورئ چې ولوی لاس باندې کله مکتبونه باندې چې هغه د ریشو پیدا کیږي دا تاسو ګورئ چې تربلګری کیږي د افغانستان جګړه غواړي دوامدار وساتي او بل مور پلاټ ماده تاسو یاد کړئ چې امور واجب افلار واړي خپل بچای په دین تاسو باندې پوښي هغه ذکر یاره دین چې کوم الله تعالی مون ته لګلې دا تاسو ګورئ نه پاکستان کې مدرسې او تاګا دین کیږي نه په افغانستان کې کیږي تنها د نورمال باندې سږي چې موږ ګورو چې اسلام په هغه شکل کې څنګه چې الله غواړي قران غواړي په دې کې هغه دین تطبیقيږي نور تاسو ګورئ د نړۍ په مختلفو هیوادو کې پراتی اسلام شروع کیږي او هغه د اسلام د بدنامول لپاره مې شروع کیږي مور پلار راځي چې ته وکړي ما کاتب طالب ورته باندې وي کاتب طالب تاسو جوړي دې مدرسو ته راځي چې کیږي د دې تیری باندې کیږي
بلې هدایت الله صاحب پښتنه هم دغه ده چې کله چې کوچنیان او مور پلار یو سم مکاتب ته لاسرسي نه لري په ځینو سیمو کې حکومتي او دولتي مکاتب نسته د هغوی کوچنیان څنګه وکړي یو اوریدونکو ویل چې فاصله ډیره وینو کوچنیان مور پلار کوچنیان د دوو شپو یا د درو شپو په فاصله لري لږه او هلته د دینیز د کړو لپاره استوي په دغه حالت کې چې د ایتس بدل نه وي چې کوچنیان باید زده کړي وکړي په هغه حالت کې څنګه کولای شي مور او پلار چې پر خپل اولادو باندې نظر وساتي
زه پکې کوم چې مور خپل کدا په کار دي چې ته د دوی ځای ماما چې راغوتو چې چیرې د دوی ځای واقعان په دین کې الله او یا دین کې قران وايي دا دې ځکه چې ولا شوې موږ مور خپل ته ویلي چې خیر دی ویلګا زه وایم چې په مدارس کې خو دین کله هغه دین چې الله غواړي هغه دین ګل نه تطبیق کیږي چې هغه دین تطبیق شي د خلکو ذهن خلاصيږي خلک به دغه ناروا کوي خلک نه جاي نه بیا مخ اړوي کوشش دې باندې کیږي چې اصلي دین پټو ساتل شي او دا تلوي خلک ځان ته دامه ورته شي همدغه خلک مسربازګيري وشي همدغه ګوشپندي قوم چې هغه کې بدبختانه بدبختانه همدغه پښتون قوم دی چې دې قرباني کیږي چې ماشومان دي چې ویان دي چې خځې دي هم دې لپاره برنامه جوړ شوی دا تاسو ګوري په بازو قومو ته له اوس مکاتبو کې د فوټبال او د والیبال مسابقې کیږي د زنانه او د فارابي
بله هدایت الله صاحب
ماشومان شته نه نشته ولې چې مکاتبو ته ولاړ شي
بله
برنامه جوړ شوی دا خلک چې پښتون قوم کاونټ وایي چې موږ غلطي یو موږ انګلیز ماتړی دی موږ څوک ماتړی دی نن انگریز مسای نشی متاولای نن دا انگریز دا غلام غلام نشی متاولای دا به غیرت کم د نور خدای پر غیرت
کی هدایت الله سه فکر کوي چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورتل ولوستل کیږي تفسیر قران اسلامیات دغه ټول ورته تدریس کیږي په دولتي مکاتبو کې آیا دا مامور او پلار باید مدرسې پر ځای باندې مکاتبو ته خپل کوچنیان وانستوي چې هلته اسلام زده کړي
زما په نظر کې چې حکومت غواړي د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دا ثابته کړي چې زه هم حکومت یم مرکزي قانوني منطقي حکومت یم او نړیواله ټولنه په شا ولاړه وي دغه ناخوالو ته حکومت باید ځواب ووایي نو دغه بدبختي د دې مظلوم قوم په وړاندې چې ورځ ته بله ورځې روش کوي او خلک د حلاکاتو فلاکات کاڼې ته اچوي حکومت باید نور هغه د امنیتادي د خلکو دپاره وکړي چې
ہدایت اللہ صاحب نظر ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ مننه ستاسو د تلیفون څخه ستاسو نظر مو واورېدی او اوس به ورسو د کابل سټوډیو ته چې هلته کمال پوری صاحب را سره پر لیکه دی او هغه راته د فیسبوک
اوریدونکو ته
بلې کمال پوری صاحب
هم چې موږ په فیسبوک کې دا پوښتنې پورته کړې ډیرو کسانو خپلې تبصرې پریښي چې غورچانې ما راټول کړی امیر بنائی لیکلی د خپل اولادونو خو ژوند لپاره د خدای لپاره مدرسو ته ملګی سم د خونځي درس پری وای د اخرت په غم کې جامع ته داسې ناسور ورکوي چې دنیا یې خلکو باندې محشر کړي محمد حضرت خان بیا لیکلی اول خو ماشوم د خپل کور خوا کې باید که امکانات وي تعلیم وکړي او که مور او پلار بل ځای ته د تعلیم لپاره لیږي باید د هغوی څارنه وکړي قاری محمد زگریا لچمن څخه لیکلی باید مدرسې رجستر شي محمد امیر فقیر تبصره کړي او لیکلی دي د هر چا بچیان باید هم دینی تعلیم وکړي او هم ساينسي چې د دواړو تر لاسه کولو لپاره ښه ځای مکتب دی هم به د والدینو خپل بچیان تر نظر لاندې وي او هم به د داسې پیښو مخه نیول شوی وي کامران مشال لیکلی په مدرسو باندې باید د دولت سار زیات شي او هیواد پالنې مزامین او موضوعګانې زیاتې او تشدد ته تشویقونکي موضوعګانې له نصابه وایستل شي محمد علی بیا لیکلی اول د حکومت مسولیت دی چې قانون د شریعت موافق کړي او بیا هیڅوک حق نه لري چې جنگ وکړي او ان شاء الله بیا به د جنگ پلمه هم نه وي زمان خان تبصره کوي وایي
مهرباني کمال پوری صاحب
زمان خان تبصره کوي دوی وایي چې موږ له دینه مخکې د مشکل منبع معلوم کړو په داسې کړنو خو څلوېښت کاله لګیا یو خو څه مو جوړ نه کړل صرف جنگ قتل او اختطاف باید څېړنه وشي چې ولې یو فرد په دې وخت کې ځان وژنې ته حاضرېږي څه مشکل لري بس چې کوم یو ګیر شي د وهلو په زور دا ورباندې مني چې ته د حقاني نفر یې او تا پاکستان کې تربیت حاصل کړی دی عبدالواحد ستانکزی بیا د لوګر نه لیکلی په لومړیو کې باید دا ووایم چې مدرسو ته کم عمره ماشومان لیږل د ماشومانو په حق کې غټ ظلم دی ځکه دغه ماشوم لا دومره کوچنی دی چې د ښو او بدو تفکیک نشي کولی خو بیا داسې مدرسو ته لیږل چې هلته پرته له دې چې د انتحار او انفجار درسونه دي نور څه نشته په آخر کې دا وایم کله چې کوم پلار داسې کوي دغه پلار په اصل کې د خپلو اولادونو په روزنه او پالنه کې پاتې راغلی مدرسې ته له تګ څخه یې نه منه کوو خو چې لږ لوی شي سیو مسلم په نامه یو هلک لیکلی باید هغه ټولې مدرسې وتړل شي چې حکومت سره راجستر نه وي رحم الدین روفی لیکلی زما په نظر خلار داده چې ماشومان ته د دیني زده کړې لپاره دی باید یو ملا تماش ورکړي او کور کې د ماشومان ته درس وایي نجیب شیرزاد لیکلی هر کله چې مور او پلار خپل مسؤلیت ونه پیژني د بچو په حق کې یعنی مور او پلار یې بې سواده وي هغه د بچي په لری لیږلو کې هیڅ تمرکز نه تمیز نشي کولای او دا کار ورته اجر ښکاري ملالی جان
ډیره زیاته مننه
ما راټول کړو
مننه محمد امین کمال پوری و چې د فیسبوک للارې ستاسو پیغامونه چې موږ تر رسیدلی هغه راته ولوستل اوس به زه یو څو هغه پیغامونه چې تاسو زموږ سبتی ماشین ته رالیږلي هغه ته درته ولولم. جمعه خان افغان د کندهار څخه لیکلي، مور پلار ته پکار ده چې خپل اولادونه په خپلو اولادونو باندې نظر وساتي او د هغو څخه د دوی د استادانو او نورو سویه د سویه پښتنه وکړي او ترڅو معلومه کړي چې اولادونه درس وایي او او چې ماشوم د پلار څخه پښتنه باید پښتنه وسی چې د ولی خپل زوی دومره لیري استولی وو. آیا په میدان ښار کې مدرسې نسته او هلته په کندوز کې امنیت هم ښه نه دی؟ یو بل اوریدونکي خان معصوم خان نورزی بیا د دلاران څخه یو پیغام را لېږلی دی چې مور پلار مکلفیت لري چې خپل اولاد باندې نظر وساتي چې د تروریستي ولکو ښکار نه سي. همداراز د حکیم افغان د کندهار څخه یو پیغام را لېږلی دی چې داسې موضوعات اکثره په مدرسو کې سته، خو هره مدرسه باید د مور پلار تر نظر لاندې وي او د دوی مسؤلیت دی چې خپل اولادونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار یو راپور ته به ورسو چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور لمخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له نیمایي را په دې خواګان شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جذب کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر بایسکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډه په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. همداراز یو بل بیلګه دا ده چې په 2014 کال کې یو 9 کلن نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قمندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې په ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندېږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې که هم د حکومت او مولا امامانو دنده ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جماعتونه او مدرسې د خپلو سختدریځو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مغشوشوي، ځکه سختدریځي د سختدریځي او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک په همدې باور سي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته چې د دې موضوع په اړه به راسره خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. کامران پروان خبرې کوم. تاسو ته اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم او قبول که احترام
مهربانی وکړئ کامران صاحب.
ما نظر د دې موضوع په اکله دا دی چې یوازې دا دوستانو سره موافق په دې نه یم چې خلک خپل اولادونه دیني مدرسو ته نه استوي. دا خبره ده ځکه چې عالم چې دی، دیني تعلیم چې دی، دا په هر مسلمان او مسلمانې قربان مسلمان سړي مسلمانې قربانې فرض عین دی. دا غلطه خبره ده د سره دینګان او بل سراسم د مدرسو د تاسیس په باره کې چې مدرسې څوک جوړ کړي باید دا د حکومت مکلفیت دی چې حکومت مدرسې جوړ کړي او خاصه توجه د اسلامي مملکتو کې مسلمانانو توجه باید څوک جوړ کړي، حکومت یې جوړ کړي.
کامران صاحب زموږ یو بل اوریدونکي وویل چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته تدریس کیږي، نو تاسو په دې اړه څه فکر لرئ چې آیا دغسې مدرسو ته اړتیا سته چې هلته احتمالا کوچنیان شایي پکښې کې سخت دریځ سي؟ ولې کوچنیان باید مکاتبو ته لکه دولتي مکاتبو ته ونه لېږل سي د اسلام د زده کړې لپاره؟
بالکل صحیح خبره ده. مکتب دی او مدرسه ده، ځکه قرآن داسې یو کم شی نه دی، ځکه چې د علومو مور ویل کېږي. دغه تعداد خلکو سره موافق نه یم. قرآن چې دی یا شریعت چې دی دا د ټولو علومو مور دی. قرآن شریف نن سبا ساینس هم هر شی چې دې نه راخیستل کېږي، دا خو به بل بحث پرېږدو. خبره دا ده چې مکتب کومه مکتب دی، هلته بل باید مدرسې لپاره بل ځایونه جوړ شي. مدرسه چې ده د مکتب سره هېڅ رابط نه لري.
بله، د ملا امامانو په دې اړه څه مسؤلیت دی؟ هغوی څنګه کولای سي چې په مدرسو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي؟
مومان کولای شي یو طریق حکومت قوی کی حکومت دو تماش وټا کی حکومت دو حمایت وکي نو هغه طریق هغه حال کی کولای شي چې د دې سخت طریقې نه د کورونا لاس چي کی د خلکو ونیسي او غیر دغه نه چې کولای اوس د حکومت مدرسې دي زه بیا انتخاب حکومت لرم مدرسې د حکومت دي پکې درس د مکتب سره فرق نه کوي هلته هم انګلیسي ویل کېږي دری ویل کېږي یا خط ویل کېږي پښتو ویل کېږي نو مدرسه کې دا پښتو خط او ریاضي دغه شی ریاضي به بېله خبره پرېږدو دا خط پښتو ته دغه دا خوراسي پرېږده کېږي خپله ضرورت دی دری ته څه ضرورت دی مدرسې په درس کې ویل کېږي
کامران صاحب
ما قوي انتقاد همدغه دی چې د مدرسو درس د اصلاح شي تعلیمي نصاب دي ورته جوړ کړي هغه کومه تعلیمي نصاب چې د شریعت دی هغه دی په مدرسو کې تدبیق کړي نو بعد خلک اعتماد په حکومت وکړي غیر دغې نه نشي کولی په هېڅ حالا په هېڅ حال کې د حکومت باندې دغه اعتماد خلک نشي کولی چې مدرسې د حکومت خلکو ته جوړې شي یا د حکومتي مدرسو ته خلک خپل اولادونه واستوي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب ستاسو نظر مو واورېد. یو بل اورېدونکی راسره پر لیکه دی چې هغه به واخلو خپل نظر به راسره شریک کړي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم ہدایت الله ہدایت ما د ورما ولایت
و علیکم سلام مهرباني وکړي
از ما نظر پر دغه دغه څوک په مدرسو ته خپل عیال لیږي کارکا کورور لیږي نو از ما دې ته دا خوښ دي چې دغه مدرسه ولا وګوري به هر څه وانست چې یا په دې مدرسه کې وس د اسلام شوونه ورته کیږي کنور د تر هغه ګورو یا د ځانمرګ سره د کیږي نو اول مور پلار باید په دې کې مخالفت کړي چې دا خپل عیال دغه کې دا اوس سکندس کې چې کوم ماشین دغه سوی دی ګر سوی دا اول کوم ځان له تیز واکونو څخه ساینه کوي چې دا ماشین یې ګر کړی دی نو د ډیرو ژوند یې وژغورنه دا ماشین ژوند وغوره بل په اسلام مقدس دین کې دې تم اسلام نه جوړی چې یو ټولس کرن ماشین دی هغه په دغه سي دغه تور وځي و دغه سي ځانمر کې بریک کوم چې توازی چې دا لږه جنت ته جنت کې شي باغونه دي زه هم دا غم لا امام چې دا غړی دا غم ماشین چې روزي نو دی ولې خپل ماشین نه روزي چې دا خپل ماشین ولې نه ته نه سي چې دا سي چې مونان دی او ګلان دی او بیوی دی او هره دي نو هغه دې په دې پوهیږي چې هغه تور د شي دي سي
ډیره زیاته مننه یو چې ستاسو موږ سره خپل نظر شریک کړی. ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو لمر سره لټول اوریدونکو مننه کوو چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي او لدې ورسته د لوبو له میدان خبرونه د ماسپښین له دوو تر درو بجو وړاندې کیږي. د درو بجو تر خبرونو ورسته مایکروفون ستاسو خبرونه په دری ژبه اوریدلای سي. دا خبرونه هم پر همدې موضوع ده ک نظر لري کولای سي په هغه خبرونه کې هم غټون وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په دې ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له ویان احسان یرو سره د اولمپیک نړیوال ورزې په باب مرکه واوري.
ټول نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي او همدارنګ په افغانستان کې هم تجلیل شي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به له عرفان خلکی سره مشنا سي.
په سټډیوم کې هم د بی ګروپونه امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوو.
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه لمرزي احمدي خبرو. احمدي صاحب په دې ونه کې د سپورت په ډګر کې څه ګرم و؟
قدرمن اوریدونکو سلامونه. تر ټولو د سپورت په ډګر کې مهم او جالب په زړه پورې خبر چې وو هغه د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د ټیمونو لوبه و. البته چې پاکستان په د چمپیون ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هند ته تر ټولو لوړ هدف یعنی 309 هدف وټاکه. خو د هند کرکټ لوبډلې د 180 په توپیر سره لوبه پاکستان ته وبایلله او دغه راز بیا د هندوستان د هاکی لوبډلې د هاکی په نړیوالو سیالۍ کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. البته د تر ټولو جالب او په زړه پورې خبرو چې ډیر زیات مینوال هم درلود او په تلویزیونونو باندې خپل د هندوستان پاکستان او دغه راز په افغانستان کې ډیر زیات مینوال وو چې دغه لوبه یې ننداره کړه. همدارنګه به اوس په افغانستان ته دا چې د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو لیکې د ګډون په هدف جنوبی کوریا کې اوس مهال ده، او دا سیالي ډېره مهمه سیالي دي چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یوې وکسیزې د تکواندو لوبډلې ګډون کړی ده. البته روح الله نیکپا د افغانستان د رزمي سیالیو اتل پکې ګډون کړی ده، او همدارنګه سمیا غلامی، او ټاکل شوی ده چې دغه لوبه د جون په 23مه پیل شي او دغه راز شپږ ورځې دوام وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډله د مرکزی آسیا کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف ډیر ژر د ازبکستان په لور روانه کی، او اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ دی.
مخکې در دې چې تاسو د خبرونو تفصیل وایسته، خپل مو د کومې لوبي سره ډیر علاقه ده؟
لکه څنګه چې کاکر صاحب مخکې هم ویل دي چې د کرکټ او د فوټبال لوبو ډیر زیاته مینواله یم، او تل می خوښیږي چې د افغانستان کې د کرکټ لوبډله اوسېږي او کچری د فوټبال لوبډله، زه هرو مرو غا سیالۍ په تلویزیون باندې ګورم. کار څه کار مو لرمه، خو فرصت ورته پیدا کوم.
خو اوس موږ د فوټبال ټیم لرو، تاسو ولته
نه خیر. البته زه د فوټبال د افغانستان د فوټبال ټیم عضویت یا غړیتوب نه لرمه، خو فقط یوازې می خوښیږي چې په تلویزیون ننداره وکړم او د سیالۍ تعقیب کړم.
کورمران په دې هیله چې په افغانستان کې د انجن لپاره په هر برخه کې د لوبو اسانتیاوي برابر شي.
بلی کاکر صاحب، اوس په هم ځای قدرمن اوریدونکو سره د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه شریکم. د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف جنوبی کوریا ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې له افغانستانه د تکواندو وکسیزر لوبډله چې پکې درې تنه نارینه لوبغاړي، یوه ښځینه لوبغاړي، یو روزونکی او د تکواندو د فدراسیون مشر پکې شامل دي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان 2018 میلادي کال د جون په 23مه پیلېږي او پوره شپږ ورځې دوام کوي. تغراس د افغانستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډله د مرکزی آسیا کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف ډیر ژر د ازبکستان په لور روانه کی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې د افغانستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمنستان څخه د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې ګډون کوي. د مرکزی آسیا کپ سیالۍ د راتلونکي جولای میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د غور د فورسال د رمضان کپ سیالۍ اتلولي اتحاد لوبډلې خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه راز دغه سیالۍ په پایلوبه کې استقلال دوهم، آرین سکلیت دریم، او طوفان لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. د غور د فوټبال فدراسیون د فورسال د رمضان کپ سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ 40 ورځې مخکې پیل شوې وي چې د اتحاد لوبډلې په اتلولي سره تیر شپه پای ته ورسېدي. او تر ټولو په زړه پورې خبر دا چې پاکستان هندوستان ته په کرکټ، خو هندوستان بیا پاکستان ته په هاکی سیالۍ کې ماتې ورکړه. د چمپیئن ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته د 309 منډو هدف وټاکه، خو هندۍ لوبډله ونه توانېده چې یت هدف ته ځان ورسوي، او لوبه پاکستان د 180 منډو په توپیر وګټله او د لومړي ځل لپاره د چمپیئن ټرافي اتلولي په خپل نوم کړه. خو د هندوستان د هاکی لوبډلې بیا د هاکی نړیوال لیګ سیالیو کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. د دې هاکی د کوالیفاینګ پړاو کې د پاکستان دریمه ماته ده چې یو د وو په وړاندې هند ته وبایلله او د روانو سیالیو څخه بهر شوه. پاکستان له دې وړاندې په دوو سیالیو کې له هالند څخه 4-0 او له کاناډا څخه 6-0 پر وړاندې ماتې منلې وه. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزی احمدی سره په مننه محترمه اوردونکو، اوس راځو د مرکه په لور. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه مسؤلین وایي چې په هیواد کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو نشیل منځرای. د اولمپیک ملي کمیټې ویان احسان نیرو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې امنیتي ستونزې ډېرې دي. زړه نشه کوي چې دغه ورځ په افغانستان کې لکه څنګه چې اړینه ده هغه ډول ونمانځي. په همدې اړه مې له ښاغلي احسان نیرو سره مرکه کړې او په سر کې مې د یادې ورځې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي نیرو وویل
تاسو په جریان کې یاست چې د جمعې ورځ به د اولمپیک نړیوالې ورځ وي. په دې اساس ټولو نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي، او همدارنګه په افغانستان کې مونږ هڅه مو درلود چې دغه ورځ تجلیل شي یا هم ترسره شي، خو متاسفانه د امنیتي له لحاظ څخه مونږ ته دا اجازه را نکړل شو تر څو دغه
ورز ترسره کو تقریبا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه آمادگی درلو چې د څو رشتو یا د څو برخو د لوبغاړو څخه پدغه ورس کې پدغه برنامه کې یا ستره برنامه کې یو نمایش ولري، مخصوصا د ازغاست د بایسکل موټر سایکل او همدارنګ نورو برخو کې مونږ ټول هغه لوبغاړو چې دوی غوښتل ګډون وکړي بلنه مو درکړی وو، خو دغه په آخره کې داسو چې وضعیت یې د امنیتي وضعیت په کابل کې خنه ده او مونږ ته ډېر به ستونزمن وي تر څو دغه اوراز تجلیل کو.
دغه ډول ورځی چې په افغانستان کې نل منزل کیږي که څه هم دلیل امنیتی وضعیت وي، خو لوبغاړو پر روحیه د لوبغاړو پر ورزش بنوړ اغیز ونه کی، تاسو په څه نظر یاستئ؟ لوبغاړي هم باید نړیوالې ورځی ولمانځي او ځان د نورو هیوادونو سره باید سیال وګڼي.
مطمئنم دا یو منفی اغیزه د لوبغاړو یا د لوبغاړي په روحیه باندې لري، خو باید دام فراموشونه کو یا دام باید هیر نه کو چې تاسو په جریان کې چې دغه ورځو شپو یا شپو ورځو په کابل کې وضعیت خنه دي که مونږ تقریبا هغه سل یا زر کسان د لوبغاړي یو ځای کې راجمع کوو او دغه ورځ لمانځو، که دلته کوم خدای نه خواسته د یو د انتحار انفجار کوم بده حادثه رامنځته کیږي، بیا به دا مسؤلیت څوک په غاړه واخلي. په دې اساس زمونږ غوښتنه هم د حکومت څخه دا و چې اول باید د ورزشکاران او دغه لوبغاړي امنیت ضمانت وکړي یا تضمین وکړي، بعد له هغه به مونږ دغه ورځ ولمانځو. خو متاسفانه په دغه باندې قادر ونه شو او دا به خامخا د ورزشکاران او د المپیک کمیټې ټولو مشرتابه او رهبری باندې به یو منفی اغیزه ولري چې حداقل مونږ ونه توانیدو چې دغه ورځ چې ډیره او ښه ورځ د لوبغاړو او د ورزشکارانو لپاره په نړۍ کې ده، خو د افغانستان لوبغاړي متاسفانه نشي توانیدی چې دغه ورځ ولمانځي.
دغه ډول ورځې په تیر کې د افغانستان ملي اولمپیک لمانځلې وي او کنه داسې خوبنه چې په افغانستان کې دغه دوه اولمپیکونه چې فعالیت کوي دغه په دې سیالیو باندې یا دغه ورځې په لمانځلو باندې تاثیر کړی؟
نه، داسې کوم خبره نه ده. په دې چې په تاسو په جلیان کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې مونږ له زمونږ لوبغاړي له هغه ستر سیالیو چې په نامه د نړۍ اسلامي هیوادونو سیالي او هغه نه راغلل، نو داسې کوم ستونزه په افغانستان کې نشته چې یوازنۍ ستونزه دا ده چې باید د وضعیتي د امنیتي وضعیت لپاره به مونږ یو سلک نارامه یو او دغه موضوع یا دغه ستونزه پیدا شوې چې مونږ باید دغه ورځ تجلیل ونه کړو یا ونه ولې. باید ووایم چې مخکې هم دغه ورځ لمانځل شوې ده، د تقریبا یو کال مخکې، دوه کال یا پنځه کال مخکې دغه ورځ نه تنها په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم لمانځل شوې ده، خو په یو رنگین ډول نه، په ډېر ساده ډول باندې دغه ورځ دوی المنزل یا المنزل شوی ده په افغانستان کې. نو په دې اساس د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مشرتابه په هڅه کې و تقریبا یو میاشت کېږي چې دوی آمادگی درلو چې دغه ورځ ډیره په یو شاندار یو ښه ورځ باندې تجلیل کړي او ولمانځي، خو متاسفانه په دغه د اخرنۍ انفجار او انتحار چې په کابل کې په مرکز کې شو دغه یو څه لږ ستونزې را پیدا شو او مونږ اوس د دغه توانایی نه لرو چې دغه ورځ په ښه ډول باندې ولمانځو.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوردونکو، د فوټبال لوبي له لوبغاړي عرفان خالقي سره آشنا سئ.
نوم عرفان خالقی را 15 کال کی چې فوټبال کوم او اوس په سپیر گروپونه کې هم لوبه کوم او په سټیډیوم کې هم د بی گروپونه امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوم او نن ورځ د نشانځنی او د ویش مسابقه و چې دلته مو اشتراک کړی وو، خو خوشبخت نه وته اندل چې یو ښه امتیاز درته کسب کړل. ما کورنۍ اما ډېرې مایه کوي، ما تشه ولارده.
محترم اردوونکو، آیسته آیسته را ورسیدو د خبرونی وروستی شیبو ته. زموږ د دې اونۍ وروستۍ خبرونه همدومره وه، تر بیا چې زه سباوون کاکړ خپل د همکارانو سره یو ځای ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت ډګرونو دې همداشان ګرم وي.
بچو خون زیرے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیرے دفان بچو خون زیرے